خوشحال ریډیو ته ستلمه شي د ماسپخین دوه بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جولای شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه اهم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسان وژل شول او دوه نور ژوبل شول. هلته په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتېری دی. د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزارګانو برید کړی او د تېښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړې، خو په ځوابي ډزو کې پولیس هم وژل شوی دی. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په ګوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو. د کوټې په باچا خان څلور لاره کې په یو بمي چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. بلخوا د ګوادر په پسنۍ سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټې د بمي چاودنې په اړه د یاد خار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال لډیو ته داسې وویل:
تروسه پوری یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر، موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکیو په مټ سوي نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي شول سوي وو. ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای.
بلخوا د ګوادر پسنی پولیسو مشال لډی ته ویلي چې تیره ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کارکونکي د پنجاب سره تعلق لرونکي درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د مزدورانو د وژنې پړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیستې، خو تر دې مهاله د کوټې د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د اسلام آباد د پیمز روغتون وینده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان وروړل شوي وو چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ ده. د سویټ هوم په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشرۍ د زمرد خان په غاړه ده. په دې وړکتون کې د سوات او قبایلي سیمو ماشومان هم ژوند کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 11 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال لډیو ته نن وویل چې تیره ورځ ناوخته په چپرهار ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې د برید په پایله کې درې تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې مشرقیوال وایي له تیرې ورځې راهیسې په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځیو نښتو کې له دواړو غاړو څخه 14 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي. که څه هم مشرقیوال دقیقه نه کړه، خو په خبره یوه ډله راولاړه شوې او د بلې ډلې د دوه غړو کورونه سوځولې دي. له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شینوارو په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او د داعش په نامه وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې شوي او دا نښتې اوس هم په ځینو سیمو کې وخت ناوخته روانې وي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخې سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی. تیره ورځ د مشال لاډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ښاغلی احمدزی وویل:
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست مونږ چا قبول کو. مونږ به صداقت ورسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر چا په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به مونږ مصروف وساتو یا له دې نه به مونږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به مونږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې هم دي په دوی تعمیل کړو، خو دا په هیڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتي ادارې په بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخ احساسات کوي، خو پاکستان دا تورونه وخت په وخت رد کړي. تاسو له مشال لړیو خبر نه اورئ. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس خر کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي، چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بلتون اعلان کړو. د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې څلور څلوېښت کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په جومات د برید پر مهال یوویشت تنه ژوبل شوي. په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه اخیستی، خو په خوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوو. د یونان خلکو پرون په یوه ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سر خاراتنس په سنتاګوما چوک کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پوښتنې یا ریفرنډم اعلان د یونان نوی وزیر اعظم الکسیس سیپراس کړی و. نوموړي له رایه ورکوونکو غوښتي و چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او ترهې پر ضد رایه ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستې کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 101.5 روپې 15 پیسې او 106 روپې، یو یورو په 104 روپې 50 پیسې او 104 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او 35 روپے 40 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې او 1 روپے 80 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.15 درجې، پېښور کې یو کم څلوېښت او 20 او بنو کې یو څلوېښت او یو کم 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې د نامنویو په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د کوټې اوسېدونکي وایي د خرابې امنیتي وضعې له وجې کار روزګار سخت متاثره شوی دی.
چې یو چاودنه وسي څوک نه راوځي در بازار، در کوره سره نه راوځي بازار لمه همار سړی په خپل کور پر کلي پر علاقه باندې دوام نه راوځي، کندري سره ډېر متاثر کیږي.
د بنو اوسېدونکي وایي د بجلی د لوډ شډنګ له وجې سخت مشکلات لري.
دا عمران خان په حکومت سے تبدیلی تو چار شاہی تباہ و برباد کرنے پہ جیشتا چہرے دا دول دار نہ چاہ حال کیتا ہے وہ چل سہولات رسا ہوں.
او 19 پروگرام دا تاریخ پانک کی دا پیخور کلا بالا حصار پا اڑا معلومات درکو.
تاسو ته څنګه کېږي نو د لارم در خپل ځا او غي چې کوم دی او ډېر ځکه چې ټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم دی نو اصل کې دا غټه هاتیان برات دا هغه پر خپل دنه بده فوج کښې لپاره به استعمالېدلو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن د کوټې په جوان سړک ته نامعلومه وسوارو لخوا په هزارګانو ډز شوي چې پکې 2000 او یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. بلخوا تیره ورځ په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي او شاوخوا څوارلس نور ژوبل دي. د کوټې په باچا خان څلور لاره په چاودنه کې یو تن وژل شوی او داسې د ګوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. تا د کوټي دکانداران بیا وای د اختر په ورځ شپو کې د امنیت د خرابې وضعیت له وجې کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازدیګر په یوه چاودنه کې یو تن ولسي وګړی وژل شوی او د څوارلسو په شاوخوا کې نور جبل سوي دي. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګوڼې په ځای کې سوي چې د ده په خبره د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودونکي توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکیو په مټ سوي نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي شول سوي وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکتران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلورلارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکانداري سختې اغېزمنې کېږي. له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې ګوادر په پسنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ټرانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنۍ سیمې د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي کی وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، نن د کوټې په جوان سړک ته معلومه وسوار لخوا په هزارګانو ډز شوی چې پکې 2000 او یو پولیس سرتیری وژل شوی. بلخوا پرون د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنه او د تشدد په پیښو کې څلور کسان وژل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. سیړونکي وایي په دغه صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې څخه اخوا که بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تھنک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومې کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت کوټ کراچ نو د ماښام پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون دغه په مقابله کې اوس فرق دا دی ملاتو ټول بازار خلاص خود لګیا دي خپلې سودای د دې سره هغه د کومنس د اسمانو د مدې فرق دی
هغه واقعتاً کمپلیټلی حکومت ناکامه شوی و.
خو سیړونکی او خبریال شهزاده ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره، نو دا حکومت دپاره، حکومت ایجنسیان دپاره، انټلیجنس ایجنسیان، عسکري ادارو دا ګرد دپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابري یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی، نو یو دی معلومېږي چې یو شاید ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړوي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړوي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. پکار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ترهګر ډلو خلاف د پاکستان په کامی اکشن پلان چې سوو میاشتې وشوې د دغه پلان باندې نیوکه رامنځته شوې دي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي سپل شوي او سوال ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیايي. حکومت بیا وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامی اکشن پلان 13 هفته هسي وټوکو بلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامی اسمبلې څخه د پاکستان د قامی اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقټه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټلیجنس ادارې دي یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف دلته کې قدم اچتېږي او اچت نه شو. فاتح کی اصلاحاتو خبر او ونشوا دای دی پیز دپاره دا بیزه شوی خلکو دپاره کار کولو چه اغا ونشو.
د کورونا چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,315 د لټون عملیات شوي دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوي دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوي او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلي دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عصب عملیات د قامی اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکی سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان وویل چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی وایي چې موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي اوچتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف اوچتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي یا ښه دهشتګردوي هغې
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د پاکستان بیت المال تر لاندې چلیدونکې د ماشومانو یتیم خانه هوم سویټ هومز کې د خراب خوراک له وجې یو شمېر د ماشومانو حالت خراب شوی دی چې د علاج لپاره مختلفو روغتونو ته رسول شوي دي، خو بیا ډاکټران وایي د دغه ماشومانو حالت اوس ښه شوی او ډیر پکې واپس هم لیږل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د اتوار په ورځ خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړل شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکې فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټه او د ستونه لګېدلې وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړل شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستل شوي دي چې کم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډی عابد وحید شیخ وی ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلي دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډیر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دوی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویا مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمېر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دي چې په کار ده نور په جنوب ایشیا کې پراکسی یا د پردې شاته جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي. زموږ همکار اسرار عالمومن د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اعجاز خټک سره په جنوبي ایشیا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځینو نورو خبرو په اړه مرکه کړې ده. پروفیسر اعجاز په دې اړه وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاصه دې دواړو د وسړلې لګي، ایران هم کچ کېږي، خو دا درې واړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې منه خبره دا ده چې درېنګلې او کومې تیګونې او درې واړه کوي. دې ملکونو پکې ډېر لوی علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي، نو دا باندې دل ضروري دي چې خدای به خبره نه.
نو اجازه خټک سه بو استاسو په فکر په جنوب ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردې شاته جګړې مخه څنګه نیول کېدې شي؟
دلته کې پاکستان حوالے سره به خبرو وکم. انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبره په کار دی، خو پاکستان زه پاکستان کوشمونو پاکستان حوالے سره وایم چې پاکستان ته هم فنډامنٹل چینج په کار دی او پاکستان خارج په دې کې سٹار دی. دنه وایي چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجہ پالیسی ملک سر اختلاف ملک سر اختلاف سی اب مذہب سر اختلاف نہیں وہ مذہب استعمال ختم کرے سی اس دا بسنگا کئی دا وینا بیا آسان دا قول گران دی
د امریکا سفیر دا هم ویلی چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کېږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د سوویتونو غوندې لاړه. دا سے ندا امریکہ التنا پتیخ کا نظر آنا امریکی افغانستان کے خپل ٹیکٹیکل چینجز بکڑی فوجی دغه کے ڈائریکٹ ایکشن کی سناخی دا بیا بیا خلق کوئی خو پاکستان کے خلق آغا جنمن کو افغانستان فوجی خپل قبولی اگلی تا دی امریکی سپورٹ حاصل دے اوی با اکنومیکلی ویپنز حوالے سرم ٹریننگ حوالے سرم افغانستان ای ابینڈن کرے نرے او بل دی کی کچھن رول جاتی گی اغم دی امریکی پا زد نزیاتی گی دی که زاد ذہن کے دلت انیلیسس اکثر دا غلطی کئی چلا تا دی چین او دی امریکی تعلقات دی روس او دی سوویتیون او دی امریکی تعلقات گونتا ندی دی وقت که امریکی چین بارا کے سدر با دینا کی بمنی خود دوم دشمنی کی امن دی او افغانستان کی دا چین رول پا امریکی پا زد ندی امریکا پای خفا ندی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا ډیرې سیمې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي. د بنو خار اوسیدونکي وایي د روژې میاشت کې که یو خوا د سختې ګرمۍ له کبله سرګردانه دي نو بلې خوا د بجلی لوډ شډنګ له کبله یې ژوند د ستونزو سره مخ دی. له بنو نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د بنو خار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاري پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ وو مشال ته وویل د بجلی دا حال دے چنرینا او زنانا د برف یا واوره لپاره په قطارونو ولاړ وی او پر لانجې ماملې کوي.
د بجلی دا حال دا چې په 24 غنټه شه 4 غنټه ټول بجلی درسي او دغه دا حال دا چې برف نه ملوي دي او دا خلک ته څه ګوري چې دا کیم راشتا او د دې کا په برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه جاي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واوره راوړي وای روجه سرای تیار بجلی ورک شو
او باندې شه بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شو دا او زه په خپل ډرا وری قسم دې سبو مل 6 بجې نار وتلا یو ووره نه پیرا کېږي حکومت ته دا بیل دا چې بجلی دا جوړا کو سامه دا کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا ووره تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم ووري
پر بدره شهر چا کا فریج تا او برابر 14 غنټه به لوډ شیډینګ وی ووره خل شهر نه راوړي
دا د عمران خان په حکومت څخه تبدیلی دو شهر شای تباہ او برباد کړنه به زیشت تا چیرې دا دولدار نه چا خل کې ته وچ سہولت راسو
مون محمد عامر دا ور رامننده سخت دا او اور ان میرا ویڈیو اس پہ تاو دے بچی او بجلی انشتا دو پیٹیا کومات دا
دوابڑا دفتر چارواکو نہ مچ و پختل نو دو یو وایل سخت گرمی لوجه پا فیڈر و بوجوی چه لوجه دا بجلی ٹریپنگ کیگی خودوی ترخ پلاوسا دا روجه پا میاش که بجلی لوڈ شیڈنگ دورانیا دیرا کما کڑه او خصوصی دول افتاری او سهری که بجلی نبندوی یاد دیوی چه پا تیرو سورزو که بنو او خوشا که دا گرمی پا شدت که هم زیاد والی راغله. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین انستې دونی بجې کې دونکې دی لومړی لند خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو
نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 13 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بی پایلټ الوتکې بمباری کې 3 وسلوال وژلې او په نازیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پوښتنه یا ریفرندم کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. او د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس خر کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سختدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکي دي او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیات محکمو ته خبرداري هم جاری کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامی غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو د هغې چارج دې واخیستې شي او داسې اقدامات دې پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شو فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې ماضي کې دا شکایت ملاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي د سنه چې سیلاب په تباهکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوي دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کوم چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباهکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړې کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دی ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږې وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخرې کلي کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محروم ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د واشنگټن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیات کړي او باید یو بل په هیواد کې د وسوالو ډلو تر شا ونتري کی. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر په وخت امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکمل واپسۍ پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. دغه دواړو مقالو مهمه برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ټان روزپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغلي دي. د روزپانی په خبره خاغلی وولسن په خپل خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنگونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان نور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظر ستنی وکړي شي. خاغلی مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنگي زمواروونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي، خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر وخت هیله سرګند کړه چې د جولای په 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقه ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقه په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه با چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لري کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي خو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زه مومند ایجنسۍ ته چرته چې ګڼ روغتونونه وسوالو په بمونو ړنګولي دي او خلک وایي په نورو روغتونونو کې عمله نوي چې له عمله یې ځایي اوسیدونکي خپل بیماران نورو روغتونونو ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد جنسی کې ټول 15 اتیا واړه لوی روغتونونه دي چې په کشپارز د طالب وسلوالو لخوا لنګول شوي هم وو، ولی په یاد روغتونونو کې د غلنۍ او د کوزه محمد جنسی روغتونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې د دغه ځای روغتونونو کې په میاشتو یا په دوه میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران په سترګو نه ویني. اختیار ګل د تمانځو اوسیدونکي دی او هغه وویل
چې کله پولیو کمپاین نو ماشاءالله موږ ټول نه ښه آبادی تاور ده، خو دغه باوجود ما الکسی او دایان چې کوم دي نه هغه مرز یې خپل ډیوټي نه کوي، لکه یو ډیلیوري یو نارمل ډیلیوري چې کوم دی هغه موږ په غل نه یو خو په خبر افری دي نو اکثر ته موږ ماشومان مې دي نه.
په دغه وزو کې هم یو روختون بند پروت دی چې ولست ډیر زیاتې ستونزې جوړې کړي. محمد عمر خان نوم یو تن وویل
دا په دویزو کې زاو سیما ورته وي، هلته ابراهیم ملک ابراهیم دا هغه اسپتال دی. موږ ته خو دا مشکلات دي چې جی هلته خو ګاډې هم نه ملاوېږي، که ماشوم بیمار شو یا چېرته داسې نور سپینګیرې بیمار شو روډ ته دی یا اوباسي یا به ټکټر والا ته وي په هغې باندې اکثر په دیو باندې شاته خپل ټکټر هلته لګې ډېرې دي.
د امبار اوسیدونکي رئیس خان د امبار د روغتونونو حال راته داسې بیان کړ.
دلته په امبار کې زموږ صدري بنیادي مرکزي صحت څه ته ویلی شي، هغې کې یو د درو اسپتال دی او یو د حد اسپتال دی، یو د خارې اسپتال دی. دا اسپتال ټول کلاو دي، په دې کې انجینیرس ډاکټران نشته دی، لکه د سټاف زیات کمی دی که نه.
بیا نو د صحت محکمه ولې په ډاکټرانو نظر نه ساتي چې ګینه ډیوټی ته حاضر کړي؟ دغه پوښتنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړله.
نه دا سي خپل خو نه دي جی، که خپل چک اینڈ بیلنس لکه زه خپل ته روزه کې ویزیت کوم کنه چې کم لکه کم سټاف غیر حاضری وداوت لکه پرمیشن لکه اجازه نه یا ورته نه راځي چې څنګه موږ نه کوو هغه له سزا مور کو.
په بایزو او په خوایزو کې روغتونونه ډیر دي ولی زیاتره پکې بند پراته دي. په دې اړه ډاکټر رضا الله وویل
فایزو بایزو طرف تړیل دي او بس دغه غاړه چې هغه کې خلک نشته دي څه ولا ته وي تر لاړه منو کم از کم چې ما غوښتل نو پاین د 10% خلک دي.
او دغه ولز غوښتنه کوله چې حکومت دې د روغتونونو حالت ښه کړي او دغه روغتونونو ته نارینه او زنانه ډاکټران خامخا ولېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼه کې د پېښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو. ته مشال ریډیو همکار خالد خان په پېښور کې د کلا بالا حصار په اړه د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې اونیس پروګرام کې اورو.
د
گران اوریدن کو دا پختانو سرخار پیخور تا کچر راغلی نو دا بالایسار کلابمو خامخا لیدلی وی کومچی دا جنا پارک او لیریڈنگ اسپتال ترمیان پیولوی غنڈه دا مدورا سی عباد دا خودیر کم خلکو تا دا مکمل او شوی دا چی دا غا تاریخی او لرغونی کلا دا دننن اوینی زکا چی دا غا کلا دا پاکستان جیرودو نپس دا امنیتی زواکونو اف سی مرکز او دا استوگن زیده نن با دا تاریخ پانا پروگرام کې دا کلا بالحصار په حقلا معلومات درکو چې دا کلا له کوم وخت نه آباد ده او دې کې کوم بادشاهانو یا واکمن خلکو استوګنه یا دمه کړې ده. دا تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې مغولو، دورانیانو، سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالحصار کلا فتح شوې، ورانه شوې او بیا ودانه شوې ده. اوریدن کو دا بالحصار تاریخی اڑخونو او ارزخ نوڑان دی دا ضروری گنم چستا سو پزین کی دا دا کلی نقشہ جوڑا کلم. دا بالحصار کلا دا دو لیلوی دیوالونو دننا پرتا دا چی یو تا دا بہر او بلتا دا دننا دیوال ویلی کی گی او دا دغی دیوالونو منس کی یو لار یا سڑک جوڑ دی چی گیر چا پیر پکی مورچی او دا سارنی زایو ندی. دا کتب اڑخنا دا بالحصار پلوی دروازہ دننا وتون پس گس اڑخ تا یو سو فرلانگ رستو یو بل دروازه ولاړه ده او بیا خلاصتا د کلی دننه میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټه د اف سی ځواکونو د پاره د بیرو کونو پتوګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر پتور استعمالیږي. دا کلی دننه یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته. دغه شان د کلی یو لوی حال ته د میوزیم نوم ورکل شوی دی چې د کلا بالحصار پیښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. دا پخوانی وخت د پانسی کوټې نښې هم د کلې دننه په نظر راځي. تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري هغه څو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالحصار کلې دننه نه لیدلې ده. دا کلې په هکله هغه وایي
انگریزان پر وقت کی چونکہ
او دا پیښور ټولو نه اوچت ځای باندې آباد دغه کلی ته افغان بادشاه تیمورشاه دورانی په وخت کې د بالحصار نوم ورکړل شوی دی. کوم ورخین او د لرغونی آثارو کارپوهان په دې نه دي متفق چې دا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډه یا کلا څوک اوسېدلې دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده. دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالحصار په غونډه د مخکې نه د خټو آبادی وه خو چې کله بابر بادشاه باگرام یا موجودہ پیښور فتح کړو نو استوګنه به هم د بالحصار په غونډه کوله. د لرغونی آثارو کارپو او پیښور اوسیدونکو ظهور دورانی وای بابر بادشاه چې کله پیښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پیښور او بالحصار چاپیر چل ذکر کړی دی.
د پیښور داسې زبردست ځای وو چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د اول زمانه کې په ترکی کې لیکل شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو آبی عراق پہ خبر تھا رومبنی زے چا خپلتا یو قسم قلعہ جوڑا کا تو اگر تو منگن سباب دا بالا سار وی دا یو غنڈ بوا اچت زمکن اچت زے بوا تو اگر بہ اس کی بابری کی لکلی دا جسے بہ مازی کرے کہ دل تب ناس بہ ما گئے اس سالا نہ کھکڑے دا او ما بہ کتے چ یار زان دی دے ڈیرے نہ ٹول لان دی اچت ڈیرے وا کنا تا ٹول سبزا با باغن او بو لیکن مغل خود زمانے کی دا ڈی سر زب زے
خوبیا پہ خبر پونتن کی دا تاریخ سانگ استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وای چې دا پیښور د کلی تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پیښور خپل تاریخ، ځکه چې د ده په وینا دغه غونډی به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو دا استوګنځای پاتې شوی دی.
او دا زموږ قلعه بالاحصار چې دی ډېر ګټلی شو، قلعه بالاحصار شو د منځ کې هغه د باړې ریور اوبو به روانو او دا یو ہائی پوزیشن دی چې تاسو جیو فزکس وګورئ دې ځای کې نو دا یو ایلیویٹیڈ پوزیشن دی. دا قلعه بالاحصار شو او التا ګور ګټلی او منځ کې علاقہ ټول جوور دی.
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریٹر خدای بخلی اس ایم جعفر په خپل کتاب پېښور سیٹی آن دی فرنٹیئر کې لیکي چې د شپاړسمې صدۍ په پیل کې مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر په وخت کې دغه قلعه جوړه شوې وه او بیا چې کله شیرشاه سوری د بابر زوی همایون ته ماتې ورکړه نو دغه قلعه یې روانه کړې وه. اس ایم جعفر لیکي چې همایون او بیا اکبر بادشاہ د پېښور قلعه یو ځل بیا ودانه کړه او بیا چې کله د ایران بادشاہ نادرشاه په هندوستان حمله وکړه نو د بالاحصار قلعه داسې وخت پورې د هغه ولکه کې راغله. دا خبره د تاریخ استاد او پېښور کې د بینظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطان هم تاییدوي او وایي چې اکبر بادشاہ بالاحصار د مخکې نه هم ښکلې او مضبوطه جوړه کړه.
سکالرز دا خیال لري چې ایون د بابر په دور کې په دې باندې لکه کار شوی او دا استعمال شوی وا او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی او نو هغه د اکبر په دور کې شوی او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټي دا نګاوی یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی. چې کله دورانیانو یوز کړی دی نو پېښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و. د تیمورشاه نه د زمانې راسې دا سیکنډ کیپیټل په تور استعمال شوی. نیم کال بدی کابل کې وو، نیم کال شپږ میاشتې څلور شپږ میاشتې بدی دلته پېښور کې.
خو بیا پېښور او بالاحصار قلعه ته د احمد شاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډېر اهمیت ورکړل شو او د افغان بادشاہ تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پېښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شو. چرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالاحصار کې دننه اوسېدو او د حکومت ټول انتظام او چارې به یې هم د دغه ځایه سنبالولې. ډاکټر رضیه سلطان وایي د بالاحصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل.
دورانی چې کوم حکمرانانو هغه با په بالاحصار کې پاتې کړی نه دا غي چې کوم محلاتو نو هغه بالاحصار کې وو. شاه شجاع پاتې شوی دی په کې ډېر او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی، دغه تیمورشاه هم پکې پاتې شوی دی. دا حکمرانان دی بچی په پېښور کې نو دی په بالاحصار کې اوسېده او چې کله سکان رالو تاسو ګورئ نو هغه بالکل
دا تیمورشاه د مرګ نه پس دا غزوی شاه شجاع د افغانستان بادشاہ شو او هم د په وخت کې د دورانیانو په پېښور باندې د حکومت واګې ورځ په ورځ کمزور کېدې او د کال 1813 نه پس دا هغه وخت د پېښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ خپل مشر وګڼلو. ډاکټر رضیه سلطانا چې پېښور کې د دورانی وخت باندې پی ایچ ڈی سیڑھ نکلی دی د دغه وخت په حق لا وای
خو کله چې زوال رالو نو هغه وخت کې د دې صوبې د پېښور د صوبې سلور رونا د دې چې دین واغه هغه سره د دې نغو اختیار پای کې یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو تفقل نغا ورکول او سپریم سی به منلا دا غي لوی به د حکومت به منلو.
دا تاریخ پانه وای سکان چې کله په پېښور قبضه شو نو د پېښور باغونو سره سره دا بالاحصار کلی ته هم ډېر نقصان ورسولو او دغلته شاهي ماڼۍ او ودانې ویجاړې کړې. خو بیا وروسته سکھ گورنر هری سنگھ نلوا دا بالاحصار د جوړولو امر وکړو او ویل کېږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سیکانو په وخت کې جوړ شو او دې ته د سمیرګړ نوم ورکړو. چرته چې نن هم د مهاراجا رنجیت سنگ نوم یو کتبه لګېدلې ده. مهاراجا رنجیت سنگ دغه کلی ته په کال 1315 کې راغلی و. د سیکانو نه پس چې کله انګریزانو په پیښور په کال 1450 کې قبضه وکړه، نو د بالاحصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځوله او د کلی دیوالونه په پخو خښتو اوچت کړل او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل. د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانۍ په هکله آرکیټیکټ طاهر خټک وایي
چې کوم د عمارتي ټیکنیک دی د خښتې عمارت جوړولو کې، نو هغې کې د کلی بالاحصار مثال ډېر کم موږ ته ملاوېږي. په دې کې چې کوم انداز سره د دې د غټ دیوالونه اوچت کړل شوي دي، هغې کې چې کوم د دې یو تناسب ساتلی شوی دی. نو که تاسو خیال وکړئ، تاسو چې کله پېښور ته انټر کېږئ، نو تاسو ته د دې کلی بالاحصار چې کوم یو ښایست دی، نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي. او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی، د خښتې نه علاوه د مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو، یا د هغې نه علاوه فریسکوز ورته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیرہ کیږي، د هغې کارونه په دې کې شوي دي.
دا شپاړسمې صدۍ نه د پېښور په زړه کې آباده دغه د بالاحصار کلا چې د خپل وخت لوی بادشاهانو، حملورو او ګورنرانو د سر سوری او د استوګنې ځای و، ډېر تاریخي ارزښت لري. خو د بده مرغه د دې سیمې خلک او باراني سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کولی شي، او دننه تلو دپاره به د وفاقي حکومت یا افسي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازت ضروري وي. دا پېښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لرون کی وای پکار دا چې د لاهور او دیلی شاهی کلو پشان دا پېښور بالا حصار هم د عام اولس لپاره رانستل شي او امنیتی ځواکونه بل ځای ته شفټ کړی شي.
او زه دا ریکلیم کوم چې زه په دې ایریا باندې یا په دې دور باندې ما کار کړی دی، ما بالا حصار دننه نه دی کتلې.
نو که چېرته دا د عام خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا ځینو هغو ته په خپل تاریخ یا د دې علاقې د تاریخ په حوالې سره ډېر ښه معلومات دین اور ملا دے شی.
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقي حکومت ته د بالاحصار کلا صوبائی حکومت ته اوسپاري او دغه تاریخي زیدي یو قامی ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کوونکي د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کلا وویل
من په دغه د سبي اختیار دي چې موږ د خپل دغه ملوشي او تاسو موږ په لور کې کوم کې لاره کولو د خلکو لپاره دا چې موږ سره ولي کیږي چې را د موږ د ویلې د عربي په کې پرته ده هغه لپاره چې کوم نه الریډي چې کوم نه په اف سي چې کوم دغه دی ایده پر اعتبار چې کوم نه کافي زیور کړی شوی دی.
او ریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې منندرتا د پېښور بالا حصار کلی په حق لا معلومات درکړل، او بلونه بعد د پښتونخوا یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق لا معلومات درکړل. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د پکابل زپې خبر کې پاتې شما دا بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې سما خزر د جدائے د غم چنا دا بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې د پکابل زپې خبر کې پاتې شما دا بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې کے هر میراث کې دا په تور خم بندو نماز کې د بلتان په کې پیری ولاړی دینا دا بسنګ جن تیریږي لاری شوی باندې د په کابل څخه په خبر کې پاتې شما دا بسنګ جن تیریږي لاری شوی باندې کابل سے پہ خبر کے پات شما دا بسنگ جن تیرے گی لارے شوی بندے بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندے تپ کابل سے پی خبر کے پاتے شما دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندے.